واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه د افغانستان د حکومت د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو سره په روانو مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی چې په دې جمله کې د سولې د مذاکراتو د مقرراتو د پروسیجرونو لپاره آمادګي نیول شامل و. عبدالله عبدالله چې نن د جمعې په ورځ د وږي اسمبلې پاتېشتمې په کابل کې د پخواني جهادي مشر استاد برهان الدین رباني د مړینې د نهمې کلیزې په مراسمو کې وینا کوله وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ جدي بحثونه شوي دي خو هغه نور تفصیلات ورنه کړل. استاد رباني چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت په دوران کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د عالي شورا مشري په غاړه لرله د طالبانو د یو غړي په انتحاري حمله کې په خپل کور کې نهکاله پخوا ووژل شو. د جمهور رئیس اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح چې همدغې غونډې ته وینا کوله ویلي چې د افغانستان ولس سوله غواړي خو که جنگ د نورو سلو کلونو لپاره هم دوام ومومي اخر به په جنگ کې شامل خواوې ستړي کیږي او مجبوری به چې خپل ستونزې او اختلافات د سیاسي مذاکرات لارې حل او فصل کړي. په کابل کې زموږ خبري الوای چې نن د جمعې د ورځې پورې په سمه توګه څرګند نن شو چې د طالبانو او حکومتي هیئت ترمنځ په مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی. دواړو خواوو په دې اړه مطبوعاتو ته سندې ویلي. د غزنی د استیناف د محکمې دوه قاضیان تختول شوي دي. د غزنی د مرافع رئیس سکندر حیدری امریکا غږ سره د مرکې په وخت دغه پیښه تایید کړه. په تختول شو کسانو کې د استیناف د محکمې مرستیال اسد الله رحماني او د عامه امنیت د محکمې قاضي شمس الحق شمس شامل وو. هغوی له غزنی نه کابل ته په لاره چې د میدان وردګو په سیمه کې د سړک په غاړه له موټر نه راښکته شو. کله چې امریکا غږ په دې اړه له پولیسو نه تپوس وکړ نو هغوی خپله بې خبري وښودله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې دی د پنجشنبې په ورځې د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمان سره ملاقات وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د وږي پاتېشتمه په کابل کې خپره شوې راغلي چې ښاغلي اتمر د تاجکستان د مشر سره د افغانستان له خاورې نه جنوبی آسیا ته له مرکزی آسیا نه د انرژي او برېښنا د انتقالولو په اړه خبرې وکړې او همې د دوه اړخیزه سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. توقع ده چې جمهور رئیس اشرف غني به په نږدې راتلونکي وخت کې تاجکستان ته رسمي سفر وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تقریبا 14,000 ښځې چې د تیرو شپږو میاشتو په دوران کې په خپلو کورونو کې د جسمانی تشدد او جنسی تیری ښکار شوی د علاج او درملنې لپاره کلینیکونو ته رجوع کړی ده. له بلې خوا دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس 25 تازه پیښې ثبت شوي دي او د هغو ناروغانو مجموعي شمېر اوس 1,403 ته لوړ شوی دی چې په دغه وبایي ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله په حق رسېدلی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا یو چا وایي چې سږکال د کورونا د کووید 19 وبایي ویروس له خپرېدو له امله د کابل په شمول په ولایتو کې د خوراکي موادو بیې زخته لوړه شوې. د وړو بیې برابر 8% جګه شوې او د بورې بیې 15%، د وریجو بیې 20% او د خوراکي تیلو بیې تقریبا 13% لوړه شوې ده. د یو چا په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خبره کړې راغلي په داسې حال کې چې د خوراکي موادو بیې لوړه شوې د غسل لپاره د عامو خلکو قدرت او توان کم شوی دی. جمهور رئیس اشرف غني د تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم د لیکلو فرمان توشیح کړ. د جمهوري ریاست وایان صدیق صدیقي نن د جمعې په ورځ د وږي پاتېشتمه په ټویټر کې ولیکل چې ښاغلي غني د نفوسو د احوال د ثبتولو په قانون کې د کابینې لخوا د تعدیلاتو د راوستلو نه وروسته نوی قانون منظور کړ. ځینو کسانو په تذکرو کې د مور د نوم د لیکلو سره مخالفت څرګند کړو خو د مدني ټولنو فعالانو یې غوښتنه کوله. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزارت سرپرست رسول باوري وای حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د قدیمي آثارو او تاریخي ابیداتو د رغولو په ویش پروژو باندې کار پیل کړی او 2 میلیونه ډالرې پرې مصرف کړي دي. د خوست په ولایت کې د حکومت د مشورې برعکس ټول خونځي د شاګردانو په مخ پرانستل شوی دی. مرکزی حکومت مخکې ویلو چې یوازې به د 12 او 12 ټولګیو شاګردان خپلو صنفونو ته د زده کړې لپاره ورځي. په هرات کې د ګردې د علاج نوی مرکز پرانستل شوی دی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوري ریاست انتخاباتو ته نږدې صرف یوه نیمه میاشت پاتې ده، دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي دواړه د مشیګن په کلیدي او مهم ایالت کې د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره هڅې کوي، کوشش کوي چې د رایې ورکوونکو ملاتړ له مخکې نه حاصل کړي. که څه هم چې دغه ایالت جمهور رئیس ټرمپ د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په ډیرو لږو رایو ګټلې، خو د عامه افکارو سرویګانې ښیي ممکن چې دا وری ورنه د هغه مخالف جو بایډن وګټي. د امریکا غا خبريال کین فارابخ په خپل ریپورت کې وایي چې سپین ماڼۍ ته د رسیدو لپاره د دواړو سیاسي ګوندونو د کاندیدانو لپاره د مشیګن د ایالت ګټل حتمی دي، خو ممکن چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله سکال ډېر کم خلک انتخاباتي حوزو ته د رایې اچولو لپاره رجوع وکړي. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو نه وروسته د هغو شاګردانو د کورنې غړي د سخت ذهني فشار سره مخامخ شوي دي چې په ذهني او جسماني توګه معذور دي او په اسانۍ زده کړې نشي کولای. زمونږ غږ د واشنگټن نه اوري. په اسرائیل کې نن د جمعې په ورځ رسمان د 3 هفتو لپاره د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د پرېدو د مخنیوي په خاطر د خلکو په ګرځېدو، راګرځېدو او د آزاد غونډو په جوړولو باندې بندیزونه ولګېدل. له بیت المقدس نه د امریکا غا خبریاله لینډا ګرسټن په خپل ریپورت کې وایي چې په اسرائیل کې دا اوبای ویروس په پوره سرعت او چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی او هر ورځ لږ تر لږه 5000 کسان پرې اخته کیږي. زیاتره حکومتي او شخصي روغتونونه له عاجل ناروغانو دومره ډک شوي چې خالي بستر پکې نه ده پاتې. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای که څه هم چې ټولنیزې رسنۍ د جنگي مجرمانو په لټولو او د جرمونو په اړه د اسنادو او شواهدو په راټولولو کې مهم رول لوبوي، خو اوس مجرمان د مصنوعي پوهې نه په استفاده په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې اسناد لمنځه وړي. او د متحده ایالاتو په جنوبي لویدیځو ایالتونو کې په زرګونو صحرایي مرغان هر ورځ په فضا کې د پرواز په وخت یو ناڅاپه رالویږي او مري. ساينس پوهان وایي چې د لومړي ځل لپاره د دې پدیدې سره مخامخ شوي دي او نه پوهیږي چې اصل علت به څه وي، خو یو شمېر ساينس پوهان په دې باور دي ممکن چې د کالیفورنیا، اوریګن او واشنگټن په ایالت کې د ځنګلي اورونو د لګېدو لامل فضا ته پورته شوی لوګي د هغوی د مړینې سبب وي. عیني شاهدان ویل دي چې زیاتره مرغان لرالویدو مخکې د الوتلو په وخت عجیب غریب حرکات کوي. تر ټولو زیات مرغان د نیو مکسیکو په ایالت کې مرشوي دي. پلټنې روانې دي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. عبدالله عبدالله وایي چې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو لپاره د کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ شوی دی. همداشان امرالله صالح وایي که جګړه 100 کاله نور هم دوام وکړي بیا به هم شکیل غاړې د مسئلې د حل لپاره سره خبرو تکشینه. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د جمعې په ورځ کابل کې د پخواني جمهور رئیس او د سولې د علي شورا د پخواني رئیس استاد برهان الدین رباني د نهم ټرین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته ویل چې تیره اونۍ دوحې ته د دښمنۍ د ختمولو په نیت تللی و. عبدالله عبدالله پرته له دې چې په دوحه کې د روانو خبرو په اړه جزئیات ورکړي ویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی.
ما یقین دارم چې حمایت وسیع مردم افغانستان هیئت مذاکره ما در روجه دارم.
خغلی عبدالله ویل زه یقین لرم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د خلکو پراخ پلاتر لري. په تیر ورځو کې خبري کړې دي نتایج ته رسیدلي او تاسو به بحثونه هم لرل.
بحثای داغه هم وجود داشته.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس ویل چې جنگ ټونکې نه لري او یو بایزته او ټول شموله سوله هیڅ بیلون کې نه لري. خغلی عبدالله ویل چې ک طالبان دغه پرسات څخه ګټه پورته نکړي او جګړې ته دوام ورکړي دا به داوی یو سره تیر وطن وي. د لوی جرګې په خیمه کې دی جوړې شوې غونډه د افغانستان د جمهوریت ریاست لمړي مرستیال امرالله صالح ویل چې اکثریت افغانان یو بایزته سوله غواړي. هغه ویل چې سوله را روانه ده، خو زه تکړه چې هغه چې د سولې سره مخالفت دي په دې پوښي چې کسل کاله هم جنگو کې بل اخر دې زیاته برسيږي چې خبر ته بکېږي او د لنجبه د خبرو لاري هواري دي. غونېته د افغانستان په خاني جمهور رئیس احمد کرزي او د استاد برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني چې اوس مهال د جمعیت اسلامي د ګوند مشر کې ګډون یو شمېر سیاسي مشرانو او چارواکو ویناوي وکړي. ویناوالو د سولې په لاره کې د استاد برهان الدین رباني د هڅو یادونه وکړه. د پخواني مجاهدین یو مشر حجي محمد محقق په خپل وینا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي پلاوو څخه وغوښتل چې وړو وړو خبرو پسې دي نه ګرځي، د سولې د پاره رامنځته شوی فرصت څخه دي ګټه واخلي. هغه د سولې د خبرو دواړو غاړو څخه هم وغوښتل چې د سولې خبرو پر مهال دي د خپلو شخصي انګیرنو څخه تیر شي. ښاغلی محقق ویل پر یوه کلمه ډېر کلک ونه درېږي، مګر داسې کلمه چې د ټول ملت راتلونکي پورې تړلې وي. ښاغلی محقق د سولې خبرو او جنگ دوام تر پختنی راوست او افغان حکومت یې وغوښتل چې خبرو ته د چمتووالي تر څنګ دي د جګړې دپاره هم چمتووالی ونیسي. دې غونډې ته نورو وینا کوونکو هم په دوحه کې د سولې د خبرو د دواړو پلاو څخه وغوښتل چې د سولې دپاره رامنځته شوي فرصت څخه دي ګټه پورته کړي. د تېرې شنبې په ورځ په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو د مرکزي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د پرانستې غونډې وروسته دواړو پلاو استازو د سولې د خبرو د پرمختګ دپاره د قواعدو او مقرراتو په کړنلاره باندې کار کوي. دواړو پلاو استازو ویلي چې د کړنلارې د جوړولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی. دغو پلاو استازو ویلي چې پر کړنلارو باندې د موافقې وروسته به دواړه غاړې د خبرو د اجنډا ترتیبولو لپاره بحث پیلوي، او چې کله اجنډا ترتیب شي نو د سولې خبرې به پیل شي. استاد برهان الدین رباني د نن څخه 9 کاله وړاندې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا چې په ظاهر هغه ته د سولې پیغام راوړی و په خپل کور کې وژل شو. افغان حکومت هر کال دغه تلي د لوړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په روان مالي کال کې د تاریخي میراثونو د بیا رغولو اوو وشت پروژه عملی کوي چې 150 میلیونه افغانۍ لګښت ور باندې راځي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د دې پروژو لشمیره 15 د تطبیق په حال کې دي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په 13 کلونو کې دغه وزارت د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لا 500 زیات تاریخي میراثونه ثبت او راجستر کړي دي. د دغه وزارت مرستیال رسول باوري امریکا غته ویل چې په دې موده کې سباندې 300 تاریخي آبدی بیرته رغول شوی هم دی، چې له دې شمیره 15 په ورستیو 8 کلنو کې په معیاري ډول ترمیم شوی دی. د هغه پر وینا افغان حکومت د تاریخي آبدو د بیا رغولو لپاره دغه وزارت ته 150 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړې ده، چې ورباندې به په روان مالي کال کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د لرغونو آبدو د بیا رغولو 20 پروژې عملي شي.
په دې کې تر ټولو مهمه د چکنی کلا ده په نیمروز کې، د بوس کلا ده په هلمند کې، د غزنی هاپریاتی په غزنی کې، او د هیواد په مختلفو سیمو کې ولس 15 قراردادونه عملا کار روان دي، او نور قراردادونه اوس د پروسس په حال کې دي. موږ هیله لرو چې سږ کال به د خیره وویشت پروژې.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې د تاریخي او لرغونو آبدو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې د افغان حکومت اقدامات د قناعت وړ نه ګڼي، او وایي چې همدا اوس د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې تاریخي آبدې د ویجاړېدو په حال کې دي. د دغه جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل که هم په افغانستان کې جګړې د تاریخي آثارو د خوندیتوب او بیا رغونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو افغان حکومت هم په دې برخه کې یو منظم پلان نه لري.
حکومت باید د فرهنګي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په ارتباط باندې باید چې مسؤلیت لري جدي پاملرنه وکړي. دا منو چې جګړه سته. زه فکر کوم چې مقابل لوري ته هم د فرهنګي میراثونو هغه ساحه کې چې د دوی تر تسلط لاندې دي وړاندیز وسی چې دغه ساحه ترمیمیږي. فکر نه کوم چې هغوی ممانعت وکړي. بهتر به وي چې حکومت ټول افغانستان کې په دې حق باندې پلان تر لاس لاندې ولري، وسوالو طالبانو سره هم کولای شي په دې ارتباط باندې اړیکه ونیسي. زه په دې باندې باور یم چې هغوی هم د فرهنګي میراثونو درغونی او د ساتنې په حق باندې شاید کوم مخالفت ونکړي.
روانه اونۍ په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د فرهنګي آثارو د خوندیتوب مسلې ته د ځای ورکولو غوښتنه وکړه. دغه فرهنګیانو ټینګار وکړ چې له طالبانو څخه د ضمانت هم واخیستل شي چې نور به تاریخي آثار له منځه نه وړي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو په اساس د تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو له امله د افغانستان 80% تاریخي آثار یا لوټل شوي او یا هم له منځه تللي دي، چې یو یې په بامیانو کې د بودا لرغونې مجسمه ده چې په 2001 کال کې د طالبانو له لورې په بمونو والوځول شوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شاوخوا 14,000 ښځو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. نور تفصیل د لیمی نیازی په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو په اساس د روان مریض کال په تیرو شپږو میاشتو کې 3,333 ښځې له فزیکي تاوتریخوالي، 100 له جنسي تیری، 1,020 په جبري ډول واړه سن کې واده کولو، 233 له جنسي زورونو، 5,008 پیتل رواني زورونو او 2,309 اتیا نور د فرصتونو له محرومیدو سره مخ شوې دي. دغه وزارت وایي چې په ټوله کې شاوخوا 14,000 ښځې وروسته له هغې چې تاوتریخوالی ورسره شوی روغتیایي مرکزونو ته راوړل شوې دي. د یاد وزارت د ویان مرستیالی معصومه جعفری امریکا غک ته وویل
به صورت مجموعی در شش ماه اول سال 1399
دا وایی پټوله کې 1499 کال په شپږو میاشتو کې د جندر په اساس د تاوتریخوالي 1904 سلویخت قضیې ثبت شوې دي. له فرصتونو څخه محرومېدل، په زوره واده کولو ته مجبورېدل، رواني او فزیکي تاوتریخوالی، جنسي تیری او جنسي زورونه وي.
آزار و اذیت جنسی بوده؟
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر 1999 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې د سږ کال په پرتله په کراتو زیاتې وې چې شمېر یې 3,000 ته رسېده. په دغه شمېر کې 1,618 د جنسي تیری، 1,628 په جبري توګه واده کول او 6,550 هم فزیکي تاوتریخوالی و. په داسې حال کې چې په عامې روغتیا وزارت کې سږ کال له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیې 14,000 ته رسېږي، خو دغه شمېر په بشري حقونو کمیسیون او عدلي او قضایي بنسټونو کې په کراتو ټیټ دی. د بشري حقونو د عامه اړیکو برخې مشر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته په دې اړه چې ولې له ښځو سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې نه ثبتېږي وویل:
له بده مرغه د ښځو سره تاوتریخوالی په افغانستان ډېر دی، په متفاوت کټګوري قابل د تقسیم ده، لیکن ولې چې په بشر حقونو خپلواک کمیسیون کم ثبتېږي، دا یو دلیل لري چې د ښځو خپل حقوق معلومات نه لري او له بل اخوانه هم اجتماعي محدودیتونه دي، چې دا هم تاثرات لري چې ولې دوی خپل شکایتونه ثبت نه کوي.
د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ناوړه ټولنیز دودونه، بېوزلي، نرواکي، د قانون نه حاکمیت، اقتصادي خپلواکي نه لرل او د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو معافیت هغه لاملونه دي چې ښځو سره د تاوتریخوالي د ترسره کېدو لامل کیږي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا آشنایم. د امریکا جغ آشنا رادیو ده. قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغي د دوهمې څپې د خپرېدو لپاره یو ملي پلان ترتیب شوی دی. دا وزارت د دغه پلان په اساس د کورونا د ناروغانو د تجرید لپاره د 22,000 بسترونو په ظرفیت د تجرید د مرکزونو پلان هم بدل شوی دی. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل رپورت لري.
د عامه روغتیا وزارت چارواکي وی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا د دوهمي سپي د خبرېدو لپاره په ملي کچه یو هر اړخیز پلان ترتیب کړی دی. دغه وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وی چې دغه پلان لمخې په سلور دي شولایتونو کې د کرونا پر وړاندې د مبارزې لپاره ټول روغتیا ظرفیتونه ارزول کیږي، چې دا معلومه کړي د روغتونونو او روغتیا مرکزونو د دوهمي سپي لپاره څومره چمتووالی لري او کومې ستونزې او نیمګړتیاوې چې کوي هغه وپیژندل شي او د دوهمي سپي د خبرېدو وړاندې ورته د حل لارې وموندل شي.
تمام ابعاد ای که ما
خغلی سمسور ویل دا چې څنګه موږ د دوهمي سپي پر مهال چې کوم ناروغان په کرونا اخته کیږي او پر وړاندې چمتووالی ولرو، یو پلان چې ټول اړخونه پکې شامل دي جوړ شوی او تطبیقي پیل شوی دی. د امریکا روغتیا وزارت د اټکل لمخې ممکن په افغانستان کې د کرونا د وایرس د اوبا دوهمه سپه د ژمي په پیل او یا هم د ژمي په نیمایي کې خپره شي. همداشان ډاکټر احمد سمسور وایي چې هغه ولایتونه چې په ژمي کې د واورو او بارانونو له امله لارې بندېږي، په پام کې ده چې په راروانو اونیو کې پکې د کرونا د وایرس د ناروغۍ د تشخیص لابراتوارونه پال شي او د کرونا د وایرس د مشکوکو پیښو لابراتواري ټیسټونه په خپله په ولایتونو کې ترسره شي. د امریکا روغتیا وزارت د نوي پلان لمخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو او شکمنو کسانو د تجوید لپاره د ویج زره بیسرونو جوړولو پریکړه هم بدله شوې ده. اکمل سمسور وایي چې اوس د ویج زره بیسره د امیر روغتیا وزارت مربوط ټول ولایتي روغتونونو او روغتي مرکزونو باندې وشل کیږي.
هغه بیسرونه چې وزارت د صحت تامې قرارداد کړی وو د دې لپاره چې د تجرید مرکزونه جوړ شي، اوس د پالیسی بدله شوله د تجرید مرکزونه نه جوړیږي، نو دا بیسرونه اضافي وو. و وزاره تقریبا بستره وو چې دا باید سي اماده سوي وای، نو دا بسترونه اوس لګول کیږي ټول هغه صحی مرکز ته چې په ولایتو کې موجود دي.
د امر روغتیا وزارت وایي چې د نوې پالیسۍ لمخې د دې وروسته د کرونا د وایرس د درملنې د ټولو روغتونونو او روغتي مرکزونو چارې د غیر حکومتي موسسو لخوا د دغه وزارت تر څارنې لاندې ترسره کیږي.
د دې ترڅنګ بانک جهانی چونکې د دریو ولایتو نه علاوه ټولو ولایتونو یو درس ولایتونو کې صحی خدمات چې مخکې وړي موسسه مخکې وړي، نو 10% اضافي پیسې ټولو موسسو ته ورکړل شوې د بانک جهانی د قرارداد نه، او دا د دې لپاره ورکړل شوې چې هغه دوی د صحی کارکونکو د لپاره ماسک محافظتي کالي دال مخکې لمخکې نه واخلي او دوا مخکې لمخکې نه واخلي تر څو ټول صحی مراکز آماده وي د دویم موج لپاره.
په افغانستان کې د کرونا د وایرس لومړی پیخه د تیر دی له سوته دی ویم لمریز کال د کپ په پنځمه د هرات په ولایت کې ثبت شوی و. اوس دا ناروغي په ټول دغه هیواد کې خپره شوې ده. خدای امر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس منحنی ماته شوی او اوس مهال دا هیواد د کرونا سره په مبارزه کې په خو وضعیت کې دی. د امر روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې په تیرو سلیلي ساعتونو کې په څلور ولایتونو کې د کرونا د وایرس پیزیش مثبتې پیخې ثبت شوې، چې ورسره په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیخو شمیر 18,000 لوړ شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو خوس مال په افغانستان کې وازی د کرونا د وایرس 3,700 په اړه پیښشته دي. د امر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خبرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,300 پر دغه ناروغي مړ شوی او 2,500 نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د خوست ولسوالیو په شوونځي کې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تدریس پیل شوی دی. مسؤلین ویلي چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر یې یادې سوي ټولګي پیل کړي دي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپور کې ووري.
د افغانستان د پوهنې وزارت له لوري د کرونا وایرس د خپرېدو اندېښنې له امله یوازې د 11 او 12 ټولګي درسونه پیل شوي او تر هغه وخته ټولګي رخصت اعلان شوي. خو د خوست له مرکزی ښوونځیو پرته دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې له څلورم ټولګي پورته د ټولو ټولګیو زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او زده کوونکي له شته امکاناتو ګټه واخلي په کوچنیو راټولیدنو کې ورته تدریس پیل شوی.
د سولارم ټولګي نه پورته ټولګي هم پیل کړی دی لدې خاطر چې د زده کوونکو ډیر وخت نه ځای شوی او وکولای شي چې د شته امکاناتو څخه استفاده وکړي. در حال کې چې دا د افغانستان د دولت او د معارف د وزارت پریکړه ده چې یوازې دی ولسم او درسم ټولګي لپاره او د نورو ټولګي لپاره کې دیش په کوچنیو ګروپونو کې تدریس وشي. موږ د کوچنیو ګروپونو په نوم باندې د دولسم څخه تر لسم ټولګي پورې درسونه عملاً پیل کړی دي.
کله هم ځینې خلک د پوهنې وزارت له لوري د ورکړل شوی اصول له مخې د ښوونیز بهیر د پر مخ بیول ملاتړ کوي، خو یو شمیر نورو خلکو بیا د یاد شوی ګام ستاینه کړې. د دې ولایت اوسیدونکو هدایت الله حقمل تر څلورم ټولګي پورې د ټولو ټولګیو پرانیستل د زده کوونکو په خیر ګڼي.
موږ د افغانستان خلک د نوري نړۍ څخه ډیر تعلیم ته اړتیا لري، ولې تر اوسه په دې برخه کې دغه سکوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا چې کرونا یا د کرونا هغه کومه وقایه چې د ژوند په نورو طبقاتو کې حتی دومره نه ده پلی شوي، ولې خلک پارکونو ته ځي، ښارونو ته ځي، ګڼه ګوڼه ده. خو دا چې یوازې په تعلیمي بهیر باندې دغه پابندي لګیږي، نو دا واقعا د افغانستان له راتلونکي سره لویه جپه ده.
وروسته له هغه چې د کرونا وایروس د خپرېدو خطر کم شوی، افغان کابینې په دولتي ښوونځیو کې یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو د تدریس اجازه ورکړې، مګر خصوصي ښوونځي له دې نه مستثنا دي. مدنی فعال حضرت الله ریان غوښتنه لري چې پر ولسوالیو سربیره د په مرکزي ښوونځیو کې هم د خصوصي ښوونځیو په څیر د ټولو ټولګیو درسونه پیل شي. د ده په وینا کرونا وایروس په هغه کچه نه دی چې دویمه څپه یې خپره شي،
چون دلته قرنطین نه و، خلک په یو ځل یو د بل سره منتن شوي دي، کرونا په دوی تیره شوې ده. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې بیرته د ښوونځي پیل شي او ټولې دورې ابتدایا او متوسط همدارنګه د لسې پاتې صنفونه د هم زر تر زره فعال شي، تر څو زموږ شاګردان خپل زده کړې مخته یوسي.
تر دې مخه ویل کېدل چې د هیواد په هغو سیمو کې چې طالبانو تر واک لاندې دي، ټولو ښوونځیو دویم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل ښوونیز بهیر ته دوام ورکړی.
د هم نړیوال رپورټ. په اسرائیل کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو له کبله د جمعې په ورځ په ګرځېدو د بندیز ملي ورځ اعلان شوه. د رپورټ په اساس اوس هر ورځ لږ تر لږه 15,000 نوي پیښې ثبتېږي. ګڼ شمېر روغتونونه ویلي چې دوی د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره نوي بسترونه نه لري، په داسې حال کې چې وایروس په ټول اسرائیلو کې خپور شوی دی. نور حال په رپورټ کې واوري.
د بیت المقدس لویدیز دیوار د روشاشنه د یهودانو نوې کال څخه څو ورځې مخکې د زرګونو عبادت کوونکو څخه ډک وی. د بیت المقدس غربي دیوال ته څیرمه د هر کال په زرګونو عبادت کوونکو د یهودانو د نوې کال روشاشنه لمانځلو لپاره راټولېږي، خو سا کال دا سپیسلې ځای د کپسول په څیر په څو برخو ویشل شوی دی. د دریو اونیو ګرځبندیز د یهودانو پر رخصتیو اغیز کړی دی. د هانس رپورټینګ دلی غړی رابی داف لپمن وی چې د اوسلو پر اساس په یو کپسول کې یوازې شل تنه اجازه لري چې سره راټول شي.
اشنا هغه ورځ ده چې ټول په عبادتونو تیریږي او اکثریت عبادتونه په ډله ییزه توګه ترسره کیږي. نو اوس ټول عبادت کوونکي هڅه کوي چې اصول مراعات کړي. تاسو د اصولو په اړه خبرې کوئ. لس کسان په بند فضا کې اجازه لري او په آزاد فضا کې تر شل کسانو پورې په یو کپسول کې یو ځای راټولې دي شي.
د وبا له پایل نه راهیسې د یهودانو ټولنې بندیزونه په پام کې نیول او سترې غونډې به یې جوړولې چې همدا هم لامل شو چې دوی ډیر اغیزمن شي. عرب اسرائیل چې د نفوس 15 برخه جوړوي، د پیښو شمیر په زیاتېدو کې ونډه لري چې ټولنیز واټن یې کم مراد کړی دی. د عمل فهم د خاروال مرستیال زکی ګابریاوی
په عمل فهم کې د ودونو مراسم د ویروس د خپرېدو لوی سرچینه و. راپورونه وایي چې اوس ورځ تر بلې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. دا یو ناورین دی. موږ خلکو ته خبرداری ورکړی خو هغوی پاملرنه نه کوله.
د نوي ملي ګرځبندي سره به ټول ښوونځي تړلې وي، بازار، رستورانتونه، دولتي ادارې او ګڼ شمېر سوداګریز ځایونه به تړلې وي. خلک اجازه لري چې یوازې له کوره 1500 متره لرې د خوړو او درملو اخیستلو لپاره لاړ شي. ګالیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.